مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړي کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری روحلا ځدران نه کې هیله او سلامونه ومني. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره بهر هیواد ته دیول کیږي. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور داسې راپورونه چې د قبایلي سیمو سره تړاو لري د دې خبرونه برخه جوړي. د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې دوه ونې د خبرونه جمهوریت غوونه او د سولې پر لور لرو. ټول هر څه مخکې د دوه بجو خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سر ټکی ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سبا له د علاج لپاره لندن ته ځي. افغان چارواکي وایي په کابل کې نن دوه سره نږدې بمی چاودنې د شتلګه څلور افغان عسکر ټپي کړي دي. امریکا په ایران کې په مظاهرچیانو د طاقت د استعمال او حتی د انټرنیټي شبکو د بندېدو غندنه کړې. او سم د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د علاج لپاره لندن ته ولاړ سي. د خبر د مسلم لیگ نون ګوند ویاندی مریم اورنګزیب پرون پر رسمي ټویټر پاڼه لیکلي. نوموړي ویلي د نواز شریف د وړلو لپاره به الوتکه د نومبر د 19 په سهار پاکستان ته رسیږي. د نواز شریف د علاج کوونکي ډاکټرانو مشر ډاکټر عدنان خان د نومبر پر 19 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکلي چې نواز شریف په داسې الوتکه کې سفر کوي چې په طبي وسایلو او پرسنل به سنبالوي. دا لا غوسته ده چې د لاهور های کورټ د نومبر پر 14 نواز شریف ته اجازه ورکړه چې د علاج لپاره بهر ملک ته ولاړ سي. عدالت نواز شریف ته د علاج په خاطر بې له شرطه د څلور اونۍ لپاره له ملک د بهر تلو اجازه ورکړه. نواز شریف دا وخت د درغلي په تور په جیل کې و چې بیا وروسته د طبي اساس باندې خلاص کړل شو چې دا وخت په ضمانت دی. په شمالي وزیرستان کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د صوبې معدنیات سرکاري ګرځولو پر ضد احتجاج شوی دی. حکومت د نومبر پر 13 نیټه له اسمبلی څخه د معدنیاتو د سرکاري ګرځولو قانون منظور کړی چې اپوزیشن ګوندونو مخالفت کړی و. نن په سپینوام کې خلک د احتجاج په توګه راوتلي ول او د دې قانون مخالفت یې کولی. غونډې ته ملک لیاقت خان وویل چې د قانون پر ضد به د راتلونکي تور پر ضد لاره بندوي. پرون په مومندو کې د قانون په ضد د مشرانو جرګه سوې وه چې پکې د قانون ختمولو غوښتنه سوې وه. حکومت وایي قانون یې د دې لپاره راوړی چې د معدنیات پر ضد د قبایلي سیمو د خلکو خپلمنځي اختلافات ختم شي. د خیبر پښتونخوا حکومت یې یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې ولس په صوبای اسمبلی کې د خپلو استازو په کارکردګۍ خبر سي. دا خبر د اسمبلی مرستیال سپیکر محمود جان په مشال ریډیو ته وکړه. د ویل چې دا اپلیکیشن د یو غیر حکومتي ادارې پاک وومن په مرسته جوړ کړی او هدف یې دا دی چې د ولس او اسمبلی د غړو ترمنځ فاصله کم کړل سي. خو په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي د دوی د سیمو په ګډون د صوبې په لیرې پرتو سیمو کې هم د انټرنیټ سهولت نشته. خلک به دا موبایل اپلیکیشن څنګه استعمالوي؟ مرستیال سپیکر محمود جان په دې اړه وویل چې په ورو ورو به د صوبې په ټولو سیمو کې د انټرنیټ اسانتیاوي هم برابرې کړي. افغان چارواکي وایي نن په کابل کې می چاودنو لږته لږه څلور افغان عسکر ټپي کړي دي. د کورنۍ چار وزارت او پولیسو ای پی خبري اژانس ویلي چې دا چاودنې په کابل کې د پوسټ پر روزنیز مرکز سوي. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلي چې کابل په لویدیځه څنډه کې د دې پرله پسې چاودنو تر شا ځان مرګي وو. چا تر اوسه دې ذمواري نه ده منلې. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي تر اوسه د بریالیو عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې 225 افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د دوی په وینا له دې وسوالو سره د هغو د کورنۍ شاوخوا 400 مېرمنې او ماشومان هم ملګري دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د نومبر پر 19 خبري غونډې ته وویل چې په 900 کې زیاتره د پاکستان وګړي دي.
موږ ته چې ټول د داعش پورې تړاو چې درلوده تسلیم شوي یا نیول شوي دي تر اوسه پورې 215 کسه نارینه دي. د تسلیم شوو کسان نن دلته حاضر چې کوم یو دي 103 کسه دي او 200 کسه مخکې تاسو ته خودل شوي وو. په دې کې زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي.
شاه محمود بن خیل ول هغه شزی او ماشمان چې دورګزو او پریدو یا د باجوړ دی هغه له دوی سره په ننګرهار کې دی او له دې سیمو مشران ورسی نو دوی دی تیار دي چې دا کسان ورته وسپاري. د پاکستان حکومت یا د یادو سیمو د مشران لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پلاوی د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د عامو خلکو د وژل کېدو د ادعا په اړه د پکتیا له چارواکو او کمیشن مشرانو سره لیدکاته کړې دي. پولیسي چارو کې د ملي امنیت شورا دفتر د لوی سلاکار سرور احمدزي په مشرۍ پلاوي پرون د پکتیا له والي شمیم کټوازي د امنیتي ادارو له مشرانو او د ولایتي شورا له رئیس او غړو او یو شمېر ځایي مشرانو سره لیدکاته وکړه. د سیمې اوسیدونکو وایي چې تېرونی د دې ولسوالۍ په علي سنګیو سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو شمېر عام وګړي وژل شوي ول. امریکا په ایران کې پر مظاهرچیانو د طاقت د استعمال او هلته د انټرنیټي شبکو د بندېدو غندنه کړې. سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په ایران کې د خلکو د سولیز احتجاج ملاتړ کوي. دا بیان له هغه درې ورځې وروسته راغلی چې په ایران کې د تیلو د قیمتونو پورته کېدو پر ضد خلکو احتجاج پیل کړی. ایراني چارواکو د نومبر په 15 اعلان وکړ چې د امریکا د سختو بندیزونو له کبله رعایت ختم کړی او د پټرول د استعمال لپاره یو حد ټاکلی دی. رپورټر وایي چې دا احتجاجونه اوس سلو ښارګوټو ته رسیدلي دي. په نهایت کې ایراني چارواکو د دې پراخو احتجاج جونو ګډونوالو ته د سخت غبرګون خبرداری ورکړی. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشرې بلې دورې ته هم درېږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد خلکو د تش په نامه پارلمان لپاره رایه اچولي. لوکاشینکا د نومبر په 12 د هیواد په پلازمېنه مینس کې خبریالانو ته وویل د 2020 کال انتخاباتو په ځان کاندید کې خو د پاینال کې ویل چې ولسمشرۍ ته انتخابات وړاندې د اساسي قانون بدلول به ناپوهي وي. خبرونه پای ته رسېدل او اوس هم د موسم او کرنسیال احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 1.9 روپۍ اتیا پیسې او 200 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 1.1 روپۍ او 1.1 روپۍ او یا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 209 شپته ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي ځلیری ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حال او د کرن صوبې مو د احمد الله اوریدي د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره بهر هیواد ته بیول کیږي. حال درکو د خیبر پختونخوا اسمبلی د قبایلي ضلعو د معدنیاتو په اړه چې کوم بل پاس کړی د هغې پر رد باندې جرګه شوي. جرګه مار وایي
ډېره غټه جرګه وشول او په هغې کې د حکومت صوبایي حکومت چې کوم بل پاس کړی د صوبایي اسمبلی نه د هغې په سختو ټکو کې غندنه مش.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی ډیپټی سپیکر وایي چې یو داسې اپلیکیشن شروع کوي چې د استازو او د ولس ترمنځ به فاصلې کمې کړي. خو د قبایلي ضلعو استازي وایي چې قبایلو کې انټرنیټ نشته نو خلک به ترې څنګه ګټه پورته کوي.
ټول پاټاکي موبایل کا کار کوي او اوسه برابر دی. ټلیفون ډېر په ګرانه ملاوي چې څو زره برابر دی. ټلیفون ته ملاوي اکثر نه ملاوي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د هغه د احتجاج پلان بی دوام لري. خو یو کارپوه حسن خان وای
زه په ځبان دي د لوکل خلکو او د جیوای د خلکو ترمنځ چې کوم دی هغه تو تو مې جګړې یا شر او دغه پکې وشو.
خبرونه پروسته نیمه کې دوه ونی د خبرونه جمهوریت غونه او د سولې پر لور لرو د مشال تر څنګ وسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې خبرې د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو په ویب پاڼه په فیسبوک او د دې تر څنګ په مشال ریډیو اپ باندې هم اوریدلی او لوستلی شي. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپورته ورو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره بهر هیواد ته وړل کیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند ویاندې مریم اورنګزیب ویلي دي چې د هغه د بیولو لپاره به ایئر امبولنس سبا له پاکستان ته رارسي. په دې اړه تازه حال په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان راکړي.
انتظامات خو چې کم د مسلم لیگ نون د ډلې کوم ترجمان ده ویاند ده مریم اورنگزیب هغه دا خبره کوي چې نواز شریف ته دا وخت داسې د ویانې ورکول کېږي چې هغه د سفر قابل شي چې دا خبره هم کوي چې ټاکل شوې ده سبا یعنی د نهې یا سه شنبې په ورځ به د پاکستان نه بهر ته ځي او د دې کوم د نواز شریف کوم هغه ډاکټر دی ډاکټر نان هغه هم دا خبره کوي چې دوی اوس په دې باندې لګیا دي چې نواز شریف ته داسې دوایانې ورکړي چې هغه سفر کولی شي نو انتظامات خو لري او بل دا د تلو دپاره بهر ته او دا ویل کېږي چې هغه به لندن ته ځي اول نو یو ایر امبولانس هغه سبا سهار د مسلم لیگ نون ترجمانه وي چې هغه به راځي او داسې مخکې ویلي شوي وو چې کېدی شي دغه ایر امبولانس دا د قطر نه دي نو د مسلم لیگ نون لخوا خو دغه یو موقف مخې ته راغلی او د دغه انتظاماتو خبره کوي چې دوایانې ورته ورکول کېږي چې دغه حالت لږ ښه وي او هغه سفر کولی شي او د لندن خبره دوی کړې ده او داسې هم امکان شته کوي دی وي چې په لندن کې علاج بیا نور نه کېدنو کېدی شي بیا امریکا ته هم لاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومند تا په مومندو کې یوې ځای جرګې پرون د مدنیاتو په اړه د خیبر پختونخوا د نوي قانون غندنه وکړه. د جرګې ګډونوال وویل دوی به د دې حکومتي اقدام پر ضد هر آئینی او قانوني لار خپلوي او که ضرورت پېښ شو نو د احتجاج په توګه به د سیمې لویې لارې هم وتړي. د نومبر په 14مه د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د منظور شوي یو قانون تر مخه په قبایلي ډلو کې د مدنیاتو قانونه د سرکار ملکیت ګرځول شوي. حکومت وایي دا نوی قانون به د قبایلي ولس په ګټه تمام شي. په دې اړه نور من تفصیل منور شاه وړاندې کړي.
دا جرګه پرون د مومندو ساپو تحصیل په لکړو سیمه کې وشوه چې پکې ګډونوالو د مدنیاتو په اړه د خیبر پختونخوا د نوي قانون مخالفت او غندنه وکړه. په دې جرګه کې د سیمې ګڼو مخورو برخه واخیسته او فیصله یې وکړه چې په دې لړ کې به د راتلونکي زیارت په ورځ په لکړو کې د ټولې مومند ضلع په کچه یوه بله لویه جرګه کوي. له جرګې وروسته یو قبایلي مشر فردوس خان صافي مشال لیډیو ته وویل
د ماربلو چې کوم مالکان دي یا د کوم قومونو چې دا ماربل دي هغه سره وابسته خلکو ډېره غټه جرګه وشله او په هغې کې دا د حکومت صوبایي حکومت چې کوم بل پاس کړی د صوبایي اسمبلۍ نه د هغې په سختو ټکو کې غندنه هم وشوله او د هغې د مخنیوي دپاره به آخري حده پورې انشاءالله مونږ آئینی او قانوني چې کومه لارې هغه به اختیاري وو که احتجاج ته ضرورت و احتجاج هم کوو روډونه به بندو ولې چې دا کوم ماربل چې دي دا د دې قوم عمدن واحد یوه ذریعه ده د قبایلو چې دا روزګار هم تکړه والي او هغې د خولې نه چې هغه رزق کومه نوړۍ لغتې اخلي د قبایلو به څه کوي دا بیا کوم طرف ته ځي.
د جرګې یو بل ګډونوال ګلشاه صافي بیا وایي پر ځای د دې چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته د قبایلی ولس ژوند خکړي دوی یې لښته وسیلو هم به برخه کوي.
دې باره کې قبایل همدا شکایت لري چې منګه خدا تعالی دیو په جنگونو کې په شورش کې وساتلو مړی کړلو جلاوطن یې کړلو اوس چې کوم دی مرجر وشو مونږ وایو چې مونږ ته انصاف راشي سکولونه به قائم شي هسپتالونه به قائم شي روډونه به قائم شي د ضرورت زندگی د مونږه اسانتیانې پیدا شي مونږ یو غرونه لرو په هغه کې مدنیات دي چې مونږ ته قومي کمیشن ملاویږي او مونږ په خپلو خاندانونو په کورونو باندې تقسیمو و چې حکومت داسې یو بیل منظور کړو چې هغه د قبایلو نه دا حق اخیستل دي نو دې ته بالکل قبایل نه دي تیاره.
ګلشاه صافي وایي هڅه کوي چې د دې قانون خلاف مومند زلاو بیا ټولې قبایلي سیمې راپورته کړي. نه یوازې د ساپو مشران بلکې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ هم د دې قانون مخالفت کړی دی. د نومبر په 15مه د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلۍ غړو په پېښور پریس کلب کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې د دې قانون پر ضد به عدالت ته ځي. دا راز د چارو پوهان هم وای چې په خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د مدنیاتو په اړه قانون موجود وو چې په صوبه کې له شاملېدو وروسته په قبایلي ضلعو هم لاګو شو نو د نوي قانون هیڅ اړتیا نه وه. پخواني بیوروکرات غلام قادر په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
جی دا زمکا چې دا د قومي زمکا دا د کې سرکاري ځای نشته دی دا د هر قوم خپل ځای دی په دې زمکا باندې انچ پونچ باندې مونږ جګړه شوې دي مړی ته شوې دي سو د دې سره د ګورنمنت هیڅ کار نشته دی سو پورې چې د ماینس خبرې دي ماینس کې د ګورنمنت خپل یو سیستم دی قانون دی هغه کې رویلټیز دي د صوبې رویلټیز دي د ضلع رویلټیز دي د کلی رویلټیز د هر چا خپل شیر ډیټرمنډ دی نو ګورنمنت کا د ماینز اخلي هغه یو بیل شه دی چې هغه کې ماینینګ کوي خو ځمکه اونرشپ ګورمنټ نشي داسې اخیستلی چې هغې یو آرډر وکړو او هغه ارشی به د ګورمنټ شي.
خو د نومبر په 14مه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مدنیاتو صوبایي وزیر امجد علي د دغه قانون منزورولو پر مهال ویلي بو چې په قبایلي ضلعو کې د مدنیاتو په سر د قانونو د لانجو هوارولو او په غیر قانوني توګه د مدنیاتو رایستلو مخنیوي لپاره یې دا قانون له اسمبلی منزور کړی دی.
اون په دې موضوع کې پاتې کیږو. وردو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان سپینوام کې ولسته صوبایي حکومت لخوا د دغه بل پر ضد باندې لاریون کړی. دوی وایي دولت بلونه پاس کوي خو د دوی مشوره نه اخلي نو داسې ګام کله هم نه مني. د دوی په وینا قدرتي وسایل دي د دوی په ترکه مصرف شي. عمر وزیر په تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان سپینوام کې ځای خلکو صوبایي حکومت لخوا قبایلي زیلو مدنیات سرکاري ګرځولو بیل ضد احتجاج کړي. صوبایي حکومت بیل پاس کوي چې د غلطه قدرتي وسایل راوباسي خو د ولس نه په پوښتنه نه کیږي. دوی داسې بیل نه مني. د سپینوام یو بل سیاسي او سماجی مشر ضیاء الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې دولت کا حل ته مدنیات رایستل غواړي نو دا سه چې د قبایلو راتلون کې بدل کړي.
په چار خدا دو چې د میر صوبایي ایم پی ای دی هغه په اعتماد شو خلی د دې مدنیات چې کیم دی په چار دو چې ویرا لوکل خال چې کیم دی هغه ته فائدې ملاو شي. دا ټیک تو حکومت چې فائدې شروع ولې د فائدې خبره دو خو ویرا خال په اعتماد شو خپل په چار دی او دا سه په 13 پښه بلی نه پس کیږي او وی میر مزمت کی.
یو بل احتجاج کون کې سمی خان وای
پسوینوم سے احتجاج ریکارڈ کر دے اگے بل خلاف تا چے دے فاٹا چکی مادنیات تی دا دے صوبائی حکومت ملکیات دے دا بل دا واپس اوخلی.
خیبر پشتونخوا حکومت للوری دا نومبر پر دیر لسما قبائلی زیلو کے مادنیات سرکاری گرزولو بل زید دا دغه صوبے اپوزیشن گوندونو هم سخت غبرگون خودلے وو. خود نومبر پر 15 د خیبر پښتونخوا مدنیات وزیر ډاکټر امجد علی خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلی ول چې د قبایلی زیلو لپاره د مدنیات لا نوی قانون سره سم به هلتا د قدرتي زیرمو ملکیت لاغو قبایلو سره وي چې لا وړاندې مالکان دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر وایي د دې لپاره چې د صوبې خلک د قانون سازۍ عمل او په دغه اړه د خپلو منتخب استادو له کارکردګۍ خبر شي زر ده چې دوی د موبایل ټلیفون یو ځانګړی اپلیکیشن جوړ کړي. خو د قبایلي ډلو پارلماني استازي وایي د دې لپاره اړینه ده چې د سیمې خلکو ته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې ورکړل شي. نور تفصیل یوې وړې دمې نه پس. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ډیپټی سپیکر وایي چې د ولس او د اسمبلی د غړو ترمنځ د پل د رول لوبولو لپاره د یوې غیر دولتي ادارې پاک وومن په مرسته د ټلیفون اپلیکیشن جوړ کړی. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ډیپټی سپیکر محمود جان نمو پوښتل چې د دې اپلیکیشن لپاره د 3G سرویس او یا تیز رفتاره انټرنیټ ضرورت وي. خو د خیبر پښتونخوا په لرې پرتو سیمو او خاصه توګه زمشو قبایلي ډلو کې خو د انټرنیټ سهولت نشته نو بیا به دا څنګه د پل کردار لوبوي؟ نو هغه
خبر تاسو ټیک دی. خو دا ترقی په یو ورځ کې نه کیږي. په یو ورځ کې کیږي په مزه مزه به دا هر یو شی د ایپ او د 3G سیستم او 4G سیستم چې کوم ځای کې رمنده هغه سیستم ټکیږي هلته به دا فیسلټی ملاویږي. او دا 3G او 4G سیستم هم په پېښور کې داسې په یو ورځ نه راغلی. دا مخکې تاسو ته وایم چې مخکې ایج او بیا ایچ پلس شو بیا هغه 4G شو بیا 3G شو بیا همدا کرنګه روان دي. دغه رنګ دغه ځکه تاسو ته پته چې کوم ایکس فاټا وا دا ډیره محرومه پاتې شوی دا او دا غیده محرومو ازلمه بالکل ضروري کیږي خو بس زینه چې کوم د تاسو نت سرویس ته تاسو پته را چې سکیورټی پرابلمز هم زموږ ملک او سمشتا نو هغه وجنه غی لا فل هل پاره باندې غی نظر ساتل کیږي چې کوم ځکه انت ارت کلیرنس وي نو هلته به فیسیلیټی شروع شي فورن ان شاء الله.
د خیبر قبایلی د لینا په صوبایي سملای کې د بلوچستان عوامي ګوند سره تعلق لرونکو استاذ شفیق پریده وای چې که څه هم دوی د حکومت اتحادي ګوند دی خو زیاتوي چې د دې اپلیکیشن د شروع کولو په اړه یې خپلې اندېښنې او په قبایلي د لوکې د انټرنیټ د نشتوالي ستونزه د اسمبلی سپیکر او حکومت سره شریکه کړې ده.
نو کله چې دا اپ مونږ لانچ کولو نو فکر زمونږ نه یو نه مخکې د یو په باره کې چې کوم دی کنه زمونږ څخه تحفظات وو موږ ته خیلی دي هایلایټ کړی دي چې تاسو مهرباني وکړئ په دا اپ کې دا د شی اډ کې او دا د شی ته وباسئ. باجوړ کې مخکې دا 3G 4G بند کړی و خو اوس خوش قسمت سره چې کنه کولاو شوی دا نو موږ خپل په دا حقلا باندې موږ سمره وګداران دي دغه سره موږ میټینګ ورام شوی چې برای مهرباني برای کرم تاسو دا کار چې کوم دی سمره جلدی کې داسي دا اکسس موږ لا راکې ما کنسټیټیونسي کې ترخان بارډر را تاسو پته چې هغه ته زموږ د کاروبارانو خلکو د کم کلیرینګ ایجنټس دي دوه پر ډیر زیات څنګه ډیر زیات تکلیف ته وتا نو دې وجه نه موږ کوشش کړی چې اکسس موږ خلکو لور کو هغه فیسیلیټایز کو کې نت په مت کې.
بل خو د شمالي وزیرستان په قومي اسمبلی کې استاد سنداور وای چې د صوبایي اسمبلی دا ډول اپلیکیشن یو خګام دی خو د دې د ګټو نه بعد قبایلی د لوولس په خاص توګه او د خیبر پښتونخوا د لری پروتو سیمو ولس په عامه توګه محروموي.
ټول افاټا کې موبایل کا کار کوي خو اوسه پرانا صحیح ټلیفون ډېر په ګرانه ملایوي چې څل زره بلال کې ټلیفون ته ملایوي چې اکثر نه ملایوي بیا دا 3G او 4G خو بالکل په یو دغه کې کار نه کوي. نو په دغه سبا دور کې زموږ په دلیل اوسه دا ده چې زموږ ډېر مسلې د 3G 4G سره حل کیږي.
د ډیپټي سپیکر محمود جان په خبره دا اپلیکیشن دا محل د جوړېدو په حال کې دی او پر اتلونکو ورځو کې به کار شروع شي چې لمخه به ولس په صوبایي سملای کې د قانون سازۍ په اړه د خپل استادو کارکردګۍ نه خبرې دی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال لیدو ته وګیده خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان ننګرهار ته د ننګرهار چارواکي وايي په دې ولایت کې د داعش ډلې ماته خوړلې او سلګونه جنگیالي حکومت ته تسلیم شوې دي. د دوی په خبره له تسلیم شو وسلوالو ډېرې د پاکستان د قبایلی سیمو دي چې په دې اړه د پاکستان خبرګون تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. په دې اړه نور تفصیل د ننګرهار نه باز محمد عابد راکړي.
په ننګرهار کې له دغه تسلیم شو داعش وسلوالو څخه یو سلو درې اتیا تنه چې په تیرو څو ورځو کې په اچین ولسوالۍ کې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي ول. د یکشنبې یا اتوار په ورځ د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د یو مطبوعاتي کنفرنس په ترڅ کې د رسنیو استازو ته وښودل شول. په دې مطبوعاتي کنفرنس کې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل په تسلیم شوو داعشیانو کې اکثره د پاکستان د قبایلي ضلعو سره تعلق لري.
موږ ته چې ټول د داعش پورې تړاو چې درلوده تسلیم شوي یعنی ول شوي دي تر اوسه پورې 215 کسه نارینه دي. د دې نه علاوه 190 ښځې او 200 ماشومان هم دي چې دا 398 کسان کېږي. د تسلیم شوو کسان نن دلته حاضر چې کوم یو دي 103 کسه دي او 200 کسه مخکې تاسو ته خودل شوي وو. په دې کې زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي.
دا چې د تسلیم شوو د ایشیانو خزی او ماشومان بل لسه ډول برخلیک سره مخ کیږي. د دې پښتنې په جواب کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل
هغه چې افغاني ادبادي که خزی کوم ماشومان دي پالیسی هم دار چې هغه باید خپل سیمو او منطقو ته خپل خپلوان ته لاړ. هغه خزی او ماشومان چې د بهرني هوادونو پورې هغه کابل ته لیږو مرکزی حکومت به د هغه باره کې تصمیم نیسي. او هغه خزی او ماشومان چې ورغزو دي د پریدو دي یا د باجول سیمو پورې هغه دلته په ننګرهار کې دي کچری مشران دا غو نه راشي مونږ دته حاضر یو چې دا هغه ته وسپارو.
تسلیم شوی د ایشان وایي چې په جماعتونو کې ملایانو په افغانستان کې جهاد ته اسولي ول. د عبدالملک په نوم یو تن وویل
پاکستان د قبایلو اوسیدونکو د تیرا مونږ ته په جماعتونو کې په ملایانو 15 وخته منځ کې غنه خاطر مولا دا دعوت راکې دوشه تاسو ته په افغانستان کې جهاد وکي البته مرتد لري او کافر دي. مونږ ته هر څه معلوم څه دا د استخباراتو یو جنگ دی نو په دې وجه باندې مونږ راغلو او د سولې پروسه یو ځای شول.
د بختیار په نوم یو بلتن مشال راډیو ته وویل
د کونړ سیزن کې مات نو لکه مثال موږ تجربه ته ولګې دلته خلک چې کوم دي د خو الله رضا لپاره نه دي دولت ته عملیات شروع کړل صحیح کړه راتنګ شو او لکه مثال موږ موقع پیدا کړ هم د ستره و خپل دولت ته تسلیم
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي وایي چې ملي امنیتي ځواکونو د ښې همغږۍ په بنیاد د داعش ټغر له ننګرهار ټول کړی دی
نن د داعش یعنی اخري نه پاتیا ده په ننګرهار کې څه پاتې شونی چې لري هغه به تاسو انشاءالله څو ورځې بعد بیا هم وګوري او دا میز به داسې د څه لاډه کې
د ده په خبره په دې وروستیو کې ملي امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ په دې توانېدلي چې په داعش وسله والو ساحې تنګې کړي چې له امله یې هره ورځ ملي امنیتي ځواکونو ته په لسګونو داعشیان له خپلو میرمنو او ماشومانو سره یو ځای تسلیمیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابو ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، جمعیت علما اسلام فدرمان ډلې دا مهال د حکومت ضد د خپل احتجاج د پلان بی د مخې د پاکستان د لویو لارو تړلو چارې پیل کړې دي. دا چې دا احتجاج دې انداز ته د پاکستان ولس ملاتړ هم ترلاسه دی او کنه، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو. د جمعیت علما اسلام فی ډلې احتجاج د دوی په خبره پلان بی ته داخل شوی چې له مخې د دغې ډلې کارکوونکي د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې لوی لوی د تګ راتګ لارې بندوي. دا چې آیا ولس به د جمعیت علما اسلام فی ډلې د دې احتجاج ملاتړ وکړي او کنه. په اسلام آباد کې خبریال حسن خان وایي چې دردا مهال په چک دره او مانسهره کې داسې واقعات شوي دي چې له مخې ولس د دوی احتجاجي درنې ختمې کړې دي او زیاتوي
مولانا صاحب چې دا وکړو د پلان بی نو د هغې نه خو یو غستیم چې موی کنه هستیم ښکاری چې پکې نشته دی هغه انرژي پکې نه ښکاری. بل دا چې زه په ځای باندې د لوکل خلکو او د جی وای د خلکو ترمنځ چې کوم دی هغه تو تو مې جګړه یا شر او دغه پکې وشو نو دا هغه د وجه نم جماعت باندې پرشر هم بیلډ کیږي چې مقامی لیډرشپ دی ته وی چې را دا شی مونږه سسټین کول چې دی دا ګران دی.
بل خو په قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې استاد میراج الحمید ناصری وایي چې د پلان بی شروع کولو سره مولانا فضل الرحمن په سیاسي توګه دوه تاوانونه وکړه. یو یې د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ د لاسه ورکړو او بل یې د ولس رای خپل ضد کړه.
ام ایکسپیکټډلی هغه د درنه اچانک ختم کړو عوامو منځ لراله عوامو منځ مطلب دار چې لکه په زی پی زی باندې ګوډونه بندول نو دا زما په نیز باندې دا غوی چې کوم هغه زور شور او تحصیل او هغه کمزور شو او کم چې عوام دي یا اپینین میکرز دي یا په عام عوامو ناس دي څومره چې ما کتلې دي نو لکه غوی دا خبره کوي چې یاره اسلام آباد به تر زګي او الته خبره زور غستې شي اوس صبح کې زګي باندې په کوټه کې په کراچۍ کې په لاهور کې په ټکډره کې په هر ځای کې د دې د وجه نه عوامو ته صرف نقصان رسي او مرکزی چې کوم حکومت ته غوی ته نقصان نه رسي نو لکه په دې پوجا باندې لکه پبلک اپینین چې کوم دی د عوامو چې کوم رائے ده څنګه د هغوی خلاف کړی ده اوسه.
خو د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د اطلاعاتو صوبایي سکتر مولانا جلیل جان وای چې د دوی احتجاج د ولس د لویو لویو ستونزو هوارولو لپاره دی او چې د عمران خان حکومت لمن د ولاړ شي نو د ولس ډېرې ستونزې به حل شي.
د پلان دی مطابق موږ د خارونو بندولو په ځای غټ غټ شارایونه بند کړی دي چې هغه کې د ولس تګ راتګ ډېر کم وي. یو نمبر دو 22 کروڑ ولس چې دی دا وی دا مفاد جنگ مونږ کو لګي او داری د دفاع جنگ کو داری د باندې کوم ظلم کی مونږ د وخت کې کلارې بلاک کړی دي نو پاکستان کې یو غټ کانه پروت دی عمران په نوم باندې لیکن صاحب په نوم باندې هغه کانه لړکاو دا ورکوټه کانه په خپل انشاء الله لري.
جمعیت علما اسلام فی ډلې دا نه دی په ډاګه کړی چې د دوی دا پلان بی با تر څو ورځو دوام لري. خو د کارپو حسن خان په خبره کې تر ډیرو مدو د جمعیت کارکونکو د لارو بندولو لړۍ جاری وساتله نو ولسی شخړې ترې رامنځته کېدای شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه
او هر شیبه کې.
تاسو مشال دې ته وګي اوس د دونی مو بجو د خبرونو لندیز د عبدالحی کاکړ.
ټاکل شوی دی چې پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د علاج لپاره لندن ته ځي. دا خبر د مسلم لیگ ګوند ویاندی مریم اورنګزیب پرون پر رسمي ټویټر باندې لیکلی. په شمالي وزیرستان کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د صوبې مدني او سرکاري ګرځولو پر ضد نن احتجاج شوی. دا احتجاج په سپین عوام کې وشو. حکومت د نومبر پر 14 نیټه د اسمبلۍ څخه د مدنیاتو د سرکاري ګرځولو قانون منظور کړی چې اپوزیشن ګوندونه یې مخالفت کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت یو داسې اپلیکیشن جوړوي چې اولس په صوبای اسمبلی کې د خپلو استازو په کارکردګۍ خبر شي. دا خبره د اسمبلی سپیکر مرستیال او بخشي مرستیال سپیکر محمود جان د نومبر په 14 شاده لوټه. افغان چارواکي چې نن په کابل کې بمی چاودنو د 1400 افغان عسکر ټپي کړي دي. د کورنی چارو وزارت او پولیسو ای پی خبري اژانس ته ویلي دا چاودنې په کابل کې د پوځ پر روزنیز مرکز سره دي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي تر اوسه د بریالیو عملیات په نتیجه کې د داعش ډلې 225 وسلوال افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. دوی پوهنه د دې وسلوال سره د هغو د کورنۍ شاوخوا 400 مېرمنې او ماشومان هم ملګري دي. د امریکا په ایران کې پر مظاهرچیانو د طاقت د استعمال او هلته د انټرنیټي شبکو د بندیدو غندنه کړې. سپین ماڼۍ د نومبر په 10 په یو بیان کې ویلي چې امریکا په ایران کې د خلکو د سولیز احتجاج ملاتړ کوي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا وایي د ولسمشرې بلې دورې ته هم درېږي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد هېواد خلکو د تش په نامه پارلمان لپاره رایې اچولې دي.
عبدالحی کاکړ درته د دونی موجود د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس هم د عبدالحی کاکړ جوړ کړل شوی ونی د خبرونه جمهوری غږونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د حق مبارزینو کیسې دروري چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجہد کړي. د دې لړۍ بل خبرونه د بلوس سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوس د مبارزې په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات ډاکټر عبدالحی بلوس را کړی دي چې مشالې دیوې په سرکاري توګه تصدیق ونکړای شو. راځي چې وورو جمهوری غږونه.
په جمهوریت غونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي. نننې خبرونه د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ په اړه ده. ډاکټر عبدالحی بلوچ د بلوچ سیاست یو جوت نوم دی. هغه ډیر خاکساره کستی، هر وخت یې په سینه لاس نیولې او هر روان سړي ته سلامونه کوي. دومره روغبړونه کوي چې په روغبړ خپل لنډه فاصله ډیر اوږده کړي. ټیټ کاده دی او چې کله پر سټیج تقریر کوي او جذباتي سي نو د پښو پر ګوتو ټوپونه وهي. د هغه یو شناخت د هغه غریبي ده. سېنیټر سو، د کامی اسمبلی غړی سو، خونن هم لنډ مزل په پښو او اوشت پر ټکسی کې وهي. ډاکټر عبدالحی بلوچ د پاکستان تر جوړېدو دوه کاله لمخه د 1945 کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان د کچي ضلع په چلګری کلي کې پیدا شوی دی. سیاست او مزاحمت د بلوچو په ژوند کې اخشل شوی دی او ډاکټر عبدالحی بلوچ لا هم په مستون کالج کې چې له دې اغیزه بچ نسو. دا وخت په پاکستان کې د ایوب خان مارشال لا او د وړو صوبو سیاستوالانو د ون یونټ خلاف د نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې مبارزه کوله. ډاکټر عبدالحی بلوچ او نورو زده کوونکو د مارشال لا او ون یونټ خلاف هړتال وکړ. نوموړی هغه ورځ یادوي.
کې موږ په اول ځل د مستونګ په بازار کې هړتال وکړ. شعارونه مو ورکړل، ون یونټ مرداباد، ایوب مرداباد. هغه وخت جنرال ایوب خان واکمن وو او په هیواد کې مارشال لا و. د دې احتجاج په بدل کې حکومت زموږ وظیفې را کمې کړې. د 14 د زده کوونکو وظیفه یې له 300 او د 12 هغو یې له 50 روپیو ته را کم کړه.
جواز همې یی ملا.
هغه وخت به واکمنو کوشش کولې چې ځوانان وویروي او له سیاسته لاس پسار کړي. همداکار ل ڈاکٹر عبدالحی بلوچ سره هم وسو.
موږ چې په دولسم سم کې وو نو سیاسي شعور مو درلود. هغه وخت یو پولیس افسر موږ تر یوې اونۍ پورې د خوزدار په تاڼه کې بند کړو. هغه به موږ ته دړکې راکولې. هغه به راته ویل چې تاسو ته معلومه ده چې حکومت ډېر زورور وي، موږ به تاسو نیستو نابود کړو. موږ ورته وویل چې لاس مو خلاص دی، چې څه کولای سي ویې کړئ. زموږ جلسې جلوسونه روان وو. د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې زه شاوخوا شپږ میاشتې زنداني شوم. له دې وروسته د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې چې کله د نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ جنجال زیات سو، نو زه اتلس میاشتې په قید تنهایی کې وساتل شوم.
کله چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې ونیول سو، دا وخت هغه د نېشنل عوامي پارټۍ لخوا د پاکستان قومي اسمبلی غړی وو. خو دلچسپه خبره دا ده چې کله د کراچۍ په ډاو میډیکل کالج کې سبق ویلی چې په 1990 کال کې انتخابات کېدل، په دې شپو کې هغه د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر وو. د نوموړي مقابله د خان اف کلات له زوی شهزاده یا سره وه. هغه وخت بی بی سي په دې مقابله تبصره کړې وه او ویلي وو چې مقابله د یوه شهزاده او یوه کنګال ترمنځ ده. کله چې د ټاکنو نتیجې راغلې نو کنګال د اولس په زور شهزاده ته شکست ورکړی وو. ډاکټر عبدالحی بلوچ قومي اسمبلی ته ولاړ. هلته د پاکستان د 1993 کال آئین جوړېدلی، بحثونه وسو او بالاخره اسمبلی آئین منظور کړ. خو چې کله د لاسلیک وخت راغلی نو ډاکټر عبدالحی بلوچ او څو نورو ملګرو یې پر آئین له دسخته انکار وکړی. دا ځکه چې نوموړی وایي هغه په آئین کې ځینې نورې نقطې شاملول غوښتې خو نه منل سوې.
موږ په آئین کې د ځینو ترمیمونو وړاندیز وکړ چې اخیر خو موږ هم د دې هیواد برخه یو، موږ هم واوري. یو وړاندیز دا و چې په آئین کې دا ولیکئ چې پاکستان یو ګڼتوکمیزه یعنی د ډیرو قومونو ګډ هیواد دی. زموږ خپله یوه پیژندګلوه ده، پښتون، بلوچ، سندی، پنجابی او سرایکی شناخت لرو. تاسو به دا منئ؟ زموږ ژبو ته د قومي ژبو حیثیت ورکړي. موږ دا ترمیم هم وړاندې کړ چې په آئین کې دي ولیکل سي چې دلته اوسیدونکي قومونه به د خودارادیت او آن د بیلیدو حق لري.
دا وخت د واکمن پیپلز پارټۍ او نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ اختلافات اوج ته ورسېدل. ذوالفقار علي بټو په بلوچستان کې د نیب حکومت ختم کړ. په صوبه کې پوځي عملیات پیل شول. کله چې نېشنل عوامي پارټۍ د دې پر ضد مبارزه پیل کړه نو د ګوند مشران ونیول سو. ډاکټر عبدالحی بلوچ د قومي اسمبلی غړی وو چې په 1993 کال کې په جهاز کې دننه ونیول سو.
الوتکه چې څنګه پورته سو نو پایلټ ته پیغام ورکړل سو چې بیرته یې راکښته کړي. الوتکه چې کوزه سو نو د محافظین یې راننوتل او غږ یې وکړ چې ډاکټر عبدالحی بلوچ مو په کار دی. زه له خپله ځایه پورته سوم او دوی زه له ایرپورټ سره نږدې تاڼې ته بوتلم. اتفاق دی چې د پولیسو د مشر تعلق له بلوچستان سره و. ډېر ښه سړی و، نوم یې سردار عبدالعزیز و. ما ورته وویل چې تاسو زه ولې له الوتکې راکوز کړم، زه خو کوټې ته تلم، هلته به مو نیولی وم. هغه راته ویل چې موږ ته داسې معلومات راکړل سوي دي چې تاسو کابل ته تښتي. ما ورته ځواب ورکړ چې دا خو ستاسو الوتکه ده چې کښته کېده به په کوټه کې، نو زه به مو بیا کابل ته څنګه تښتېدم.
په ډاکټر عبدالحی بلوچ حکومت د غداری، ملک دشمنی او بغاوت مقدمه جوړه کړه او هغه کراچی سینٹرل جیل ته ولېږلې.
دوی زه کراچی سینٹرل جیل ته بوتلم. هوالته سم دستی په یو تشناب یا لیټرین کې بند کړل شوم. 15 ورځې مې په لیټرین کې تیرې کړې. دوی زما د ځورولو پایل له لیټرین وکړ. بوی وو او ځای بیخي تنګ وو. ویدیدلای نه سوم. بس په ولاړ یو ناستې مې ټولې ورځې تیرې کړې. په داسې بدبودار او سخا ځای کې به د چا خوړو ته زړه کېږي. بس اوبه مې څکلې، په گزاره گزاره مې وخت تیر کړ. له دې وروسته یې شاوخوا یوه میاشت په جیل کې له زنداني بدماشانو او قاتلانو سره بند کړم. هغو ته ویل سوي وو چې ما وځوروي خو هغو له ما سره ښه سلوک وکړ.
ډاکټر عبدالحی بلوچ له لیټرینا بدماشانو ته په لاس ورکړل سو او له بدماشانو څخه قیدې تنهایی ته واچولې.
زه اتلس یا شل میاشتې په قید تنهایی کې وساتلم. هلته نور سیاسي مشران چې پکې د بلوڅو ګوریلایی کمانډان شیرو مرای هم بند وو، خو زه له هغوی سره یو ځای کې دوته نه پرېښودلم. ما ورته وویل چې دلته ټول سیاسي قیدیان بند دي، ما هم ورسره وساتئ. دوی وویل نه، موږ تاسو یوازې ساتو. بیا ما اتلس یا شل میاشتې په قید تنهایی یا په یوازیتوب کې تیرې کړې.
ډاکټر عبدالحی بلوچ په قید تنهایی کې ځانته یو مهالویش وټاکلی. هغه د وخت تیري لپاره ځانته شغلونه پیدا کړي وو.
خدای پاک ما ته کلک هوډ راکړی دی. ما دوی پیشوګانې ساتلې او ورسره به مې لوبې کولې. ما به په هغوی پسې منډې وهلې. ما زیاتره وخت له دوی سره تیرولې. د پیشوګانو له ما سره دومره مینه پیدا شوه چې آن یوې مې په بستره کې بچه وزیږول او زما ټول بسترای په وینو راولړله. سختي را باندې ډیره کېدله. نه به یې کتاب، نه اخبار او نه هم بل څه را پریښودلو. خوب مې لږو. د شپې له دوو څخه د سهار تر پنځو بجو پورې به ویدېدم، خو پریشانه سوی نه یم. واده مې هم نه وکړی.
بلاخره د سند های کورټ یو جج ډاکټر عبدالحی بلوچ خوشې کړی، خو هغه په یو شرط له جیله وتو ته غاړه کښودله.
هغه وخت دا طریقه وه چې څنګه به یې له جیل خلاص کړي، نو عملیې به بهر پولیس خبر کړ چې دی خوشې کوو نو وی نیسي. ما له مخه له د جیل مشر ته وویل چې خبردار، له ما سره به دا کار نه کوئ. ما ورته وویل چې زه له جیله نه وځم. هغه وویل چې موږ څنګه تاسو په جیل کې وساتو. ما ورته وویل چې تاسو څه بدماشي شروع کړې ده، اوس به مې خلاص کړي او چې څنګه تر دروازې بهر پښه کښېږدم نو پولیس به راپسې سي. له ډېره جنجاله وروسته یې راسره واده وکړه چې د جیل دوې دروازې دي، یوه وړه او بله لویه. هغه ده موږ به تر هغو نه ورته وایو تر څو تاسو تر دویمې دروازې وتلي نه یاست. ما ورته وویل چې یو ځل چې له ګېټ څخه ووتم بیا زه پوه شوم او دوی. زه چې څنګه ووتلم نو پولیس راپسې شو. ما خپل یو ملګری رابللی و، هغه موټر سایکل درلود. زه له هغه سره په موټر سایکل سپور شوم او د کراچۍ په لارو کوڅو کې ورڅخه پټ شوم.
ډاکټر عبدالحی بلوچ لپاره فراریتوب یا پټېدنه تر جیل سخته تمامه سوه. هغه به په کلو او بانډو کې ګرځېدی او پټېدی. پولیسو به چاپې ورباندې وهلې چې یوه دلچسپه واقعه هغه په خپله یادوي.
زه په یو کلی کې پټ وم چې پولیس را باندې چاپه ووهله. زه په منډه منډه یوه پټي ته ورسېدم. هلته بزګرو د فصل لو کولې. زه هم له هغوی سره کښېناستم او لو مې پیل کړه. یو څادر مې پر ځان واچولې. پولیس له ما سره نږدې تیر شو خو وی نه پېژندلم.
درنو اوریدونکو، په جمهوریت غونډه پروگرام کې مو د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ د زندانونو او فراریتوب کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس وخت راغلی دی د یوې بلې ونې د خپرونې د سولې پر لور. هر اونۍ دا خپرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ برابرۍ. نو راځئ چې واورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور.
افغان حکومت د ترګرې ډلې حقانی نیټورک یا شبکې درې مهم کسان له زندانه خوشي کړي دي. دا کسان د طالبانو سره د دوو یرغملو بهرنیو په بدل او افغان سولې مذاکراتو په تمه پریښودل شوي دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. زه بشیر ګواښم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو، افغان حکومت د نومبر په 12مه د حقانی شبکې درې مشران انس حقانی، حافظ رشید عمری او حاجی ملی خان له بنده خوشی کړی دي. د طالبانو دا درې واړه بندیان په افغانستان کې د کابل پوهنتون د دوه پروفیسورانو چې یوی امریکایي او بل هغه استرالوی دی په بدل کې خوشی شوی. دا استادان په 2014 کال کې له کابل تښتول شوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 12مه په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدونکي وینا کې هیله څرګنده کړه چې دا کسان به بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
به خاطر زمينه سازي مذاکرات رو در رو
د طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیلولو په هیله، د پایدار سولې چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، او د پوهنتون استادانو سره د بشري حس په خودلو سره په مشروع ډول دا درې کسان پیدو
مشروط از بند رخصت
د سولې پر لور.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2014 کال کې نیولې وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلی. انس حقانی د حقانی شبکې مشر غړی دی. دا شبکه د طالبانو برخه ده چې جلال الدین حقانی بنسټ ایښی و. دا ډله د لویو خونړیو بریدونو لپاره مشهوره ده. د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. انس حقانی د سراج الدین ناسکه کشر ورور دی. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دغه شبکې تر ټولو مهم کس دی. ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د دې کسانو خوشی کېدل به د ښځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه او همداسې په تیرو کلونو کې د افغانستان لاسته راوړنې قرباني نه کړي. هغه همداراز وویل چې د دې کسانو له خوشې کېدو سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرو حملو د شنډولو چارې څخه هم لاس وانخلي.
د 2014 کال د اګست د میاشتې په 8مه نیټه د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان تیمتی جان ویکس د استرالیا اوسیدونکی او بلې کیون کینګ زموږ د دوست او متحد هیواد امریکا تا و زموږ د اولادونو د روزنې او زده کړو لپاره افغانستان ته راغلي وو او په تدریس بوخت وو. له کابل ښار څخه وتښتول شو تر څو د دې استادانو کورنیو او اړوندو هیوادونو ته دا ډاډ ورکړو چې موږ د خدمت او شرافت د قدردان ملت او دولت په توګه د هغوی چې د علم او دانش د ترویج په خاطر زموږ هیواد ته راځي هرکلی او درناوی کوو. ما په کراتو ویلي دي چې با عزته او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو، مګر دا قیمت او بایه با ده جمهوریت اصل ده وگلو او خسو اقونه او زموک لاست راورنه نوی او هیچ دول جل جاله او تفاهم با دا ارزکونه قربانی میکن.
ستا گلالی گلالی گل گل زوانا او بی نولم بیدل ستا گل گوٹای تنکی تنکی ما شمار وقت اور جدل بدل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن بدل ترو پانی بری گیلا آسمان وطن ساتھ وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطن افغان وطن نسلنا گلال نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر تاو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجد ورنا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجد ورنا ستاپ دخمن
زه بشیر گواخیم او تاسې مشال ریډیو ته غوږیږئ د سولې پر لور خبرونه اورئ. یو لوړ پوړی افغان چارواکي د نومبر په 11مه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي وو چې د حقانی نتورک دغه درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استي. هغه ټینګار کړی وو چې د دې معنا دا ده چې افغان حکومت سره بندي دا کسان خوشی کیږي نه، بلکې امریکایان ورسره وعده کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. د افغانستان جاسوسي ادارې این ډی ایس ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټیکنالوژۍ پوه دی او خپلې شبکې ته یې د مالي سرچینو برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې یو نظامی قمندان او په قطر کې میشته د طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی. چارواکي د دلویو حملو په پلانولو کې ماهر بولی. حاجی ملی خان بیا د انس حقانی ماما دی. هغه د حقانی شبکې لپاره په پیسو راټولولو تورن شوی. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه وغوښتل چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې دی مرسته وکړي. هغه ورسره د همداسې کولو ژمنه کړې وه. ورته ویلي وو چې په دې اړه به ډېر ژر خبر واوري. د حقانی شبکې په اړه د ګڼو راپورونو برابرونکی رحیم الله یوسفزی وایي انس حقانی د طالبان لپاره دومره مهم دی چې د امریکایانو سره یې په خپل مذاکراتي ډله کې هم د هغه نوم شامل کړی دی. نو آیا خوشی کول به یې د سولې په خبرو کې ګټه ولري؟
انس حقانی خو د جلال الدین حقانی زوی دی او د هغه خدای زامنو په جنگ کې مړ شوی دی او افغانستان کے ہم اور پاکستان کے ہم اور دا اس کے کم پاتی دن پارے کے سراج الدین حقانی دے یا دے دے یا نور کسان دے تازہ چیز اہمیت ہم دا دے کہ دا دے حقانی دے کورنے او غلی دے درے کسان خدا دے اور نور ہم قدیس کسان دے دے والے کی اگر خوشی کری سی پتہ باد لگے اور بیا دا غدوا چکہ مستدان دے دا خوشی کی گی
رملا سب دا دا ایسا مشورت لے ہو قابل تھا دا شین تاسو تاسو تړلی خاري کنه
مقصد دې اصلي چې کوم مقصد دې د ایسای دې مشر د سفر هغه خدا دې چې دا اوس چې کوم پاکستانی سفارت او اته کې ویزه ورکول کار تړلی شوی دې بنسوی دې او بیا اته کې پاکستان دا وایي چې هلته پاکستانی چې کوم چارواکي دې سفارت کار دې هغه دې تنگول کیږي اغه پاکستان له شکایت کړي پاکستان کې لای کړي نو دا وجه ده چې دوی وی چې اغه امنیت څه خطر دي نو دې ځکه ورغلي دا دغه نه مخکې په خبر کې چې کنسولګری و د افغانستان اغه اړتیا کړي و دا تړلې و یو خدای ما ته موضوع کاری خاص سفارتي اړیکه او امنیت او دا خبرې سفارتکار چې دی او د کنسولګری او د سفارت چې کوم چارواکي دي داغې له بسنګ ته حافظ ورکول کې چې دا شکایت بسنګ لړکی کې افغانستان حکومت خو ویلي دي چې موږ به کوشش کوو چې داغې له امنیت ورکو خدای دې چې اوس چې ایسای مشر لاړ شي او نور پاکستان حکومت چارواکي لاړ شي کابل ته نو په نورو مسلو باندې به هم خبرې کیږي او دا افغانستان چې کوم سګلی شکایتونه دي پاکستان چې کوم دي په دیوام کېږي او عمومي کوګمان دي یا امنیت چې کوم سره په حال دي یا د دې یو بسره دا د سولې لپاره او د پولې د امن لپاره تا ون کولی شي یو نشي کولی دا خبرې دي زه خبر نه مچ ده انس حقانی دا موضوع به هم دی پدې به خبرې کړې وي خو ځلمې خلیلزاد چې پاکستان ته راغلی و بیا افغانستان ته دواره لاړو تاسو ښکاري چې دا موضوع هغه د پاکستان حکومت چارواکو سره هم چړلې دا پاره باندې خبرې شوې دي.
د سولې پر لور
اوریدونکو دا مشال ریډیو او تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. زمو کوربه بشیر غواهم. امریکا په افغانستان کې د ترګری کولو او القاعده وسلواله ډلې سره د اړیکو لامل د طالبانو ټوله حقانی شبکار د ترګرو په لیست کې اچولې او پر مشرانو سفری بندیزونه لګولې. خو په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر د حقانی ډلې د دغه دریو غړو د پریښودو هرکلی کړی دی. اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسه.
Love.